دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د تورخم دروازې د بندې دوه د افغان طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په دوام دغه دروازې د خلاصېدو لپاره د دوه لورو د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو بیړه وکړي. د جرګې د پاکستانی لوري د دغه غړو په وینا د ډېزې وروسته له هغه شوي چې افغان طالبانو د جرګې د غوښتنې خلاف فلنجمنه سیمه کې د دوشنبه سحر بیا پر پوسټې کار پیل کړ. دوی زیاتوي چې د پاکستانی استازو له مداخله وروسته دا اقدامات بیرته درول شوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي د پاکستان له زندانونو یو شپغان کډوال له بند خوشي خپل هیواد ته ستانه شوي. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امیریت د معلوماتو لمخي دغه کسان د پاکستان د بلوچستان ایالت په بیلا بیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي او 15 تر 25 میاشتو پورې بندیانو چې د بشری مرستو لپاره لاسه کول ورسته خپل اصلي ځایونو ته ولېږدول شول. پاکستان په دې ورستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې چې استوګنی اسناد نه لري. پاکستان په دې ورستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان د طبیعت کارت ACC لرونکي افغان کډوال به هم له پاکستان څخه وباسي. د ایران د کورنوي چارو وزارت د ادباو او کډوالو اداره وایي چې د راتلونکو لمریز کال لپیل سره سم یوازې شپږ ډوله بهرنیان کولی شي چې په دغه هیواد کې پاتې شي او ورته به د روغتیا بیمې او د ملکیت د معاملو په ګډون نورې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ادارې عمومي مدیر نادریار احمدي د اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې په لویه کچه ایران ته د افغان کډوالو د ورتګ خبر ورکړې ویلي دي. د کډوالو دا څپه دومره لویه وه چې کنټرول یې د دوی د پولیساتو لپاره هم ډیر سخت و. د ایران د کورنوي چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړې چې په ایران کې د میشتو ټولو افغان کډوالو سرشمیرنه شوي او ورته به د سرشمیرنې پاڼې ورکړل شي. هغه خبرداري ورکړ کوم افغان کډوال چې دغه پاڼه له ځان سره ونه لري ناقانونه ګڼل کیږي او د ښوونې درملنې او بیمې له خدماتو څخه به هم محروم شي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د اسپانیا او د ایتالیا پولیسو په ګډو عملیاتو کې د پاکستان د یو سختدري زړډلې ته د مالی مرستې رسولو، ورانکاری ته د خلکو د هڅولو او د احتمالي بریدونو لپاره د هدفونو موندلو په تور یو لستنه نیولې. د اسپانیا د مرکزی لارښوونې محکمې په دې اړه په خبره کړې بیانیه کې ویلي چې دا عملیات د رواني مارچ میاشتې په دریمه نیټه د اسپانیا په بارسلونا او د ایتالیا په پیاچینزا ښارونو کې ترسره شوې. د یادو هیوادونو د پولیسو په دغو عملیاتو کې لستنه بارسلونا او یو کس په پیچینزا کې نیول شوې. د امریکا د بهرنوي چارو وزیر مارکو روبیو د اوکراین د سولې په خبرو کې د ګډون په مخه سعودي عربستان ته تللې. د امریکا د بهرنوي چارو وزارت وایاندی ټامی بروس ویلي روبیو به په جاده کې د درې ورځو په مخه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر هغو اهدافو تمرکز وکړي چې له مخې غواړي اوکراین کې د روسیې جګړه ختمه شي. دا په جاده کې د اوکراین د جګړې په اړه دویم پړاو خبرې دي. لومړی پړاو خبرو کې که څه هم اوکراینی چارواکي حاضر نه و، او فرانس پریس ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د جدي خبرو کې به ګډون وکړي. په کاناډا کې د لیبرال ګوند د ټاکنو د پایلو لمخې مارک کارني د لومړي وزیر جاستن ترودو ځایناستې شو او په راتلونکو څو ورځو کې به په رسمي ډول د نوي کابینې په جوړولو کار پیل کړي. کارني چې د بریتانیا او کاناډا د مرکزی بانکونو مشري کړي له بریا وروسته ویلي د امریکا نوي ادارې سره د وروستیو کړکیچونو له امله د ده په اند کاناډا تیاره ورځي په مخ کې لري چې د یو داسې هیواد لخوا پر دوی راوړل شوي چې نور پرې باور نشي کولی. د خپلې بریا په وینا کې 50 کلن کارني پر ټرمپ د تعرفو لګول او دا چې غواړي کاناډا یو 50مه ایالت کړي سختې نیوکې کړي. چارواکي وایي چې د ارجنټاین په ختیځ ساحل کې په یو ښار کې د سختو بارانونو له امله یو شمېر خلک وژل شوي. د ژغورنې ډلې د لسګونو ورکوچویو کسانو په لټه کې و چې پکې دوه نجونې او دوه لویان شامل و. چارواکو ویلي چې د باهیا بلانکا په ښار کې باران د جمعې په ورځ پیل شو. په دې ښار کې د باران کچه 300 ملي متره پورې رسیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د میشتو ټولو افغان کډوالو سرشمیرنه شوې ده او د سرشمیرنې پاڼې به ورته ورکړل شي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی کوم افغان کډوال چې دا پاڼه له ځان سره ونه لري له ایران نه ایستل کیږي او د خونې، درملنې او بیمې له خدماتو به محروم شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر ځانګړو شرایط لرونکو کډوالو پرته د ایران څخه د نورو افغان کډوالو د وشتلو خبرداري ورکړي. دغه پریکړه ایران کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي.
په ایران کې د میشتو ټولو افغان کډوالو سرشمیرنه شوې ده. ورته به د سرشمیرنې پاڼې ورکړل شي. کوم افغان کډوال چې دا پاڼه له ځان سره ونه لري ناقانونه ګڼل کیږي او د ښوونې، درملنې او بیمې له خدماتو څخه به محروم شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د باندنیانو په ګډون هغه افغان کډوال چې کولای شي په ایران کې پاتې شي په شپږو ډلو ویشل شوی. د وزارت په وینا له دغه ډلو د باندې باندنیت به ناقانونه او له خدماتو به محروم شي.
اول ډله هغه ښځه او مېړه دي چې یو یې په ایران کې د اوسېدو کارت ولري او بل یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. په دویمه ډله کې هغه ښځه او مېړه دي چې یو یې د اوسېدو سند ولري او بل یې سره له ماشومانو د سرشمیرنې پاڼه ولري.
د دغه ایرانی چارواکي په وینا په درېیمه ډله کې هغه افغانان شامل دي چې معتبر پاسپورټونه خو تاریخ تیر شوی ویزې لري. د کار جواز لرونکي افغان کډوال په څلورمه ډله کې شامل دي. بل ډله هغه افغان کډوال دي چې د سرشمیرنې پاڼې لري. دا ډله افغانان کولای شي له ځانګړو پروسو وروسته په ایران کې په قانوني توګه ژوند وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د نوې ډلبندۍ لمخې د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکي، نظامیان او ملکی مامورین د کډوالو په هغه ډله کې شمیرلي چې د هویت له تثبیت وروسته به نړیوالو سازمانونو ته د دوی د برخلیک معلومولو لپاره ورو پیژندل شي. د ایران د دولتي رسنیو د معلوماتو په اساس افغان کډوال په دې هیواد کې د میشتو بهرنیانو 90% جوړوي چې لویه برخه یې له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. ایران کې میشت افغان کډوال په دغه اړه اندېښمن دي او له ایران څخه د دې پریکړې د بیا ارزولو غوښتنه کوي.
از نظام جمهوری اسلامی ایران که در این شاه همکاری خوبی کردن باز هم تقاضای تجدید نظر داریم که در رابطه با برگشت مهاجرین کوشش به شکل داوطلبانه باشه. البته مهاجرین که کارت آمایش برایشان صادر کردن و اینا شامل برگشت نمیشن میتونن با حفظ تمام حقوق مهاجرت در ایران زندگی بکنن، ولی کسانی که اسناد ندارن غیر مجاز هستن طبعا اونا رو اخراج میکنه و در رابطه با اخراج اونا هم از جمهوری اسلامی ایران تقاضا داریم که از ضعفت اسلامی برادری همسایگی کار بگیره تا اینکه انشاءالله اینا بتونه با خوشی و با داوطلبانه خودشان داخل افغانستان برگردن.
ایرانی چارواکو ادعا کړی چې شاوخوا 6 میلیون افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ شمیرې ښیي چې اوس مهال 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې میشتي. طالبانو تر اوسه د ایران د دې پریکړې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. د پاکستان او امریکا اړیکې د څو کلونو راهیسې سړې شوې دي، خو چې کله ډونالډ ټرمپ د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د اګست ځانمرګي برید مسؤول شریف الله په نیولو کې د پاکستان نه مننه وکړه، دا پوښتنه راپورته شوې که چیرې امریکا او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، سیمه ییز ثبات او اقتصادي همکارۍ په اړه ګډې زمینې ومومی، آیا د اړیکو خوالی لپاره خوشبینی شتون لري؟ زمون همکار نظرانه یوسفزی په همدې موضوع رپورت چمتو کړی.
د متحده ایالاتو د بلی امنیت شورا په خواني غړي لیزا کرټیس د امریکا غږ ډیبي سره په یوه مرکه کې ویلي چې د کابل هوائي ډګر کې د 2020م کال د اگست ځانمرګي برید مسول شریف الله نیول د پاکستان او متحده ایالاتو د اړیکو رغول لپاره یو مهم بنسټ کې دی شي.
دا پاکستان کومک چې طالبان وکول شو بیا واک تر لاسه کی او موږ له داهره ول نه دی پکار. او زما په فکر امریکا به چیرته هم د افغانستان په مسله کې په پاکستان باور ونی کی، خو اوس موږ په یو نوی دورې کې. امریکا په افغانستان کې عسكر نه لري او لوی سنځه د چین سره ستراتیژیک سیالي ده، او دا د امریکا په ګټه نه ده چې پاکستان دی په چین مکمل متکی شي.
خو څنګه چې دا ویل کیږي چې امریکا نه غواړي پاکستان په چین په مکمل توګه متکی شي، نو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دغه توازن څنګه وساتي.
نو زما له دې خیال چې پاکستان د چین خلاف د امریکا سره یو داسې پارتنرشپ کوي یا کولای شي، بلکې زما دا فکر دی چې د چین سره چې د امریکا کومه سیالي ده هغه بنیادی طور پر اقتصادي او معاشي سیالي روانه ده، او هغه اقتصادي سیالي کې چې دی پاکستان داسې غټ پلیئر نه دی چې داغه پلار یا د پاکستان په ترو امریکا او چین ته تاوان ورسوي.
د ویلسن پرسیدنس مرکز کې د جنوبي اسیا کارپو مایکل کوګلمن بیا وایي چې ډونلډ ټرمپ چې کانګرس ته په خپل وینا کې پاکستان څنګه یاد کو هغه د پام وړ دی.
Pakistan was perhaps the only
the figure come che Pakistan shayad yo wazne hewad wi che Trump pe mustaqim da walstayna wakra no the figure come che da yo khura muhim par mukhtak dai da tamana ke da che de Trump nawi idara bala Pakistan sara pe khiltya ke alaqa walari aw pa de idara ke da Pakistan yo shmir sakht muntaqidin di pe shumul de khpal walasmashar Trump.
امریکا او پاکستان ممکن ده چې پراتلونکي کې په ځینو مواردو کې همکاري وکړي، خو خای دا محدود ووسی.
I think that we could look to
موږ دا احتمال وینو چې د ترامپ اداره به پاکستان ته د یو داسې هیواد په توګه وګوري چې یو ستراتیژیک ملګری نه، بلکې په هغو قضیو کې ګټور وي چېرته چې امریکا ترینه د مطلوبو ترهګرو په اړه معلومات ترلاسه کوي، هغه ترهګر چې د امریکا لپاره ګواښ وي او په پاکستان کې میشت دي.
د چارو شنونکو وایي چې د افغانستان وضعیت او چین نفوذ لا هم مهم فکټرونه دي چې د دې اړیکو راتلونکي به وټاکي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. کابل خاریان د خوراکي توکو د بایو د کنټرول غوښتنه کوي. دغه خاریان وایي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بای لوړیږي او ډیر کله د کمزوري اقتصاد په سبب وګړي د خوراکي توکو د اخیستو توان له لاسه ورکوي. بلخوا د کابل د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ویشل شوو نرخنامو مطابق هڅه کوي چې د توکو نرخونه کنټرول کړي. اقتصادي شنونکي افغانستان یو مصرفي هیواد یادی او په نړیوال بازار کې د نرخونو تغییر ته په اشاره اغیز پر افغانستان مستقیم غني. نور حال د شمس آریان پر رپورت کې.
که څه هم تر روژې وړاندې لا کابل ښاریانو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت درلود، خو د روژې په جریان کې د دې ښار د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د خوراکي توکو نرخونه لوړ یادیږي. دغه شاریان له اړوند ادارو غواړي چې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و با مشکلات و چالش های زیاد روبرو هستن و نمیتونه در این ماه رمضان حداقل یک لقمه نان یک چیز راحت تر به دست بیاره. به این خاطر خاص ما میاست که یک توجه جدی تر در قسمت نرخ داشته باشه.
اگه صدای ما رو مشتنه که نرخ ها رو بدر یک چیز دیگه هم اگه پایین بره ازش خوش میشیم. حالا نرخ ها همون پیش رمضان همون نرخ بود که حالا همون نرخ هست کدام تغییرات ایش نامده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې یا WFP په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 4.8 میلیون افغانان د غذا له کمښت سره مخ دي او په هر دریو کسانو کې یو کس خواړه نه لري. اقتصادي شنونکي افغانستان مصرفي هیواد یادوي او زیاتوي چې په نړیوال بازار کې تغیر په افغانستان کې د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اغیز لري.
افغانستان اقتصادش متکی بر کمک های خارجی و همچنان افغانستان یک کشور مصرفی که تمام کالای مورد نیاز خود از بیرون از کشور وارد میکنه و این نیاز به ارز خارجی داره. هر از گاهی که تقاضا به ارز خارجی در مارکت ها بیشتر شود، بدون شک به ارزش پول افغانی کاهش پیدا میکنه و این کاهش پیدا کردن ارزش پول افغانی سبب بلند رفتن قیمت ها در مارکت میشه.
بلخوا د کابل ښاروالي چارواکي د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول ډاټ څرګندوي. د دوی په خبره چې د ویشل سوي نرخنامو تعقیب له اړوند کمیسون له لوري په منظم ډول روان دی.
ښاروالي کابل تمام کوشش خود را میکنه که به هیچ عنوان هیچ کس ګران فروشي نکنه و نرخی که از طرف کمیسون من احتکار و کنټرول قیام تعیین میشه در شهر کابل اجرا شوه. با همین خاطر ښاروالي کابل در 20 نای خود 20 امریت تنظیم مارکت ها داره که از این موضوع همیشه نظارت
میکرم. کابل شاریان په داسې حال کې د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په افغانستان کې د بیروزګاری ترڅنګ اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې یادیږي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ای پی هم ویلي چې د افغان وګړو ستونزو ته د رسېدو په سبب دغه اداره 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. شمس آرین، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وی روان لمریز کال د غلام خان بندر للارې د څه باندې 11 میلیونه ډالرو په ارزښت 4500 تنه وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. که څه هم سوداګر د سږ کال له صادراتو خوښ دي، خو له اړونده ادارو غواړي چې په دې سوداګریزه لاره کې دوی ته سهولتونه رامنځته کړي. بلخوا د خوست ولایتي چارواکي د سوداګرو لپاره د اسانتیاو د زیاتېدو ډاډ څرګندوي. نورحال د شمس آرین پر رپورټ کې.
د خوست سوداګری او پانګونې خونې مسؤلین وایي روان 1400 لمریز کال د غلام خان بندر له لارې د څه باندې 11 میلیونه ډالرو په ارزښت 4500 تنه وچه میوه بهر ته صادره سوې ده. د مسؤولینو په خبره په دغه صادره سوې میوه کې جلغوزي، پسته او بادامو په ګډون 12 ډوله وچه میوه شامل ده.
سږ کال کې موږ د قوس تر میاشت اخیره پورې د حمل نه د 1403 کال چې قوس تر اخیره پورې تقریبا 4500 تنه وچه میوه د دغې لارې صادره کړې ده چې 1.5 میلیونه ډالره تقریبا د دغې ارزښت کېږي او په دې زمن کې 10% زیاتوالی هم راغلی ده. موږ مجبور هم د پاکستان له لارې صادرات وکړو ځکه موږ د منځنۍ آسیا له لارې مکه ازبکستان قزاقستان چین سره د دې لارې هم تجارت کوو.
ورته مهال په خوست کې ځینې سوداګر وایي که څه هم د غلام خان بندر له لارې د وچ میوې صادرات ډېر سوي، خو په کار د څو په یاده لاره سوداګري د پراختیا لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي. د دوی په خبره یاد لار چې د هیوا د نورو بندرونو په پرتله کراچي بندر ته شاوخوا 450 کیلومتره لنډه ده، نو باید چې پکې د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرې شي.
دغه لاره خو نږدې هم ده، کراچۍ بندر ته هم نږدې ده، ډېره 450 کیلومتره تقریبا داسې نږدې ده. او بل لږ لږ ستونزې شته، ستونزې دغه دي چې موږ دغه لاره کې یو بای پاس سړک نه لرو چې باید موږ ته جوړ شي بای پاس سړک، چې ډېرې ستونزې هغه رامخته کړي دي چې مثال ګاډي زر نه رسیږي. بل دی موږ لاره تنګه ده، لارم تنګه ده، موږ د حکومت نه دغه غوښتنه کوو چې موږ ته دا سړک هم لوی کړي او انشاءالله نور به هر شی سم شي.
د خوست ولایتي چارواکي په غلام خان بندر د صادراتو له ډېرېدو سره هممهاله ډاډ ورکوي چې په یاده برخه کې تر ډېره د سوداګرۍ اساسي ستونزو ته رسېدلی سوې او لا هم په دې هڅه کې دي څو په یاده برخه کې ستا نیمګړتیاوې هوارې کړي.
سوداګرۍ لپاره هیڅ کوم ستونزه او مشکلات نشته او دوی په کم وخت کې خپل اموال چې دي هغه وزن کېږي. او بل دا خبره چې د انویسونو په باره کې اوس الحمدلله د صدراتو کوم انویسونه چې دي اسناد او مراحل په کم وخت کې چکېږي هغه سرته رسېږي. د سوداګرۍ لپاره کوم ستونزه مشکلات نشته. د اتاق تجارت نمایندګان هم شتون لري، د موږ صنعت او سوداګرۍ نمایندګان هم شتون لري، هم په سفیر ګمرک شتون لري، هم په مرکزی ګمرک شتون لري. د دې لپاره هغه وخت نه ځای کېږي په کم وخت کې د مولنه سرته چېږي هغه سرته رسېږي.
که څه هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت د روان کال په لسو میاشتو کې د وچې میوې صادرات د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت یاد کړي دي، خو بل خوا سوداګر وایي که د نورو سهولتونو تر څنګ د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي د صادراتو دا ارزښت به نور هم لوړ شي. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړی سره وصلو او دحقیقت پوائلو یو متای کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور در کوو.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د یو غټ بدلون علامې ښیي چې امریکا به څنګه د خپلو مهمو داخلي صنایعو لکه د سیمې کنډکټر د ودې ملاتړ وکړي. میشل کوین رپورټ را لېږلې دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
جمهور رئیس ټرمپ په دې هفته کې کانګرس په وینا کې په یو شی اعتراض وکړ چې د چپس لایحه نومیږي.
تاسو د چپس قانون یو ډیر ناوړه شی دی. موږ سلګونه میلیارډ ډالر ورکو خو هیڅ معنی نه لري.
ټرمپ د هغو قریب 3.5 بلیون ډالرو سبسیدی خبره کوي چې په خوانی جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د سیمی کنډکټر جوړولو او تحقیق لپاره قانوني لایحه لاسلیک کړي. کانګرس دغه لایحه په 2022 کال کې امضا کړه او په هغه سیمه کنډکټرونو د اتکا په برخه کې اندېښنه وښودله چې په بهر کې جوړ شوی دی. چپس د استهلاکي تولیداتو نه نیولې اند موټرو او تلیفونونو په جوړولو کې استعمالیږي. امریکایي کمپنۍ د پرمختللو چپونو په برخه کې د سیمه کنډکټر په تایواني کمپنۍ ټي اس ام سي اتکا لري. د دې چپس د سبسیډي د دې قانون هدف دا دی چې د امریکا د سیمی کنډکټر تولید قوی شي او شرکتونه وهڅول شي چې په امریکا کې تولیدي فابریکې جوړ کړي. ټي اس ام سي شپږ اشاریه شپږ بلیون ډالر اخیستی دي او ژمنه یې کړې ده چې د 15 بلیون ډالرو پانګونه به وکړي او په اریزونا کې درې فابریکې جوړوي. ترامپ د جمهور ریاست د خپل دویم دورې د پیلولو رئیس ګمرکي تعرفې اعلان کړې دي چې مهم داخلي صنایع تقویه شي او خبرداري ورکړې ده چې په خارجي وارداتي چپونو به ګمرکي مالیه ولګوي او ویل چې د چپس قانون هیڅ ګټه نه کوي.
They've got nothing but money, Joe.
هغوی هیڅ نه دي کړی مګر پیسې یې اخیستې دي. هغوی پیسې او تارتیا نه درلوده. هغوی یوازې مشوق ته ضرورت لري او مشوق به چې دوی به ونه غواړي چې 25 25 او یا حتی 100 فیصد مالیه ورکړي.
ټرمپ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټي اس ام سي موافقه کړې ده چې پراتلونکو څلورو کلونو کې اضافي 100 میلیارډ ډالر ولګوي چې داسې نوې امریکایي فابریکې جوړې کړي چې وکړي شي د زیرکو ټلیفونونو او د مصنوعي زیرکتیا لپاره قوي چپونه جوړ
کړي. او موږ ورته هیڅ پیسې نه ورکوو.
ټرمپ وویل کانګرس باید د چپ قانون لغوه کړي. جمهور رئیس ویل دي ارسومره نور پیسې چې پاتې کیږي هغه د پور
پکه ماوله ولا کوشي. د بدلون پر مهال خلک چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلک چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلک چې موخته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر ترامپ وویل نن ورځ یو لوی امریکایي شرکت اعلان وکړ چې دوی د پانامي کانال په شاوخوا کې دواړه بندرونه اخلي. ولسمشر زیاته کړه د پانامي کانال د امریکایانو لخوا د امریکایانو لپاره جوړ شوی و نه د نورو لپاره. ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس غړي غونډې ته په خپل دوهمه دوره کې په کور دیننه او بهر کې د امریکا د ملي دفاع د پیاوړتیا لپاره څو نوښتونه اعلان کړل. د کښتۍ جوړولو د صنعت د پیاوړتیا لپاره ولسمشر ترامپ ویل امریکا به زموږ د دفاعي صنعت په ګډون د سوداګریزو کښتیو جوړولو او پوځي کښتیو جوړولو کار بیا را ژوندی کړي. هغه وایي د دې هدف لپاره زه نن شپه اعلان کوم چې موږ به په سپینه ماڼۍ کې د کښتۍ جوړولو یو نوی دفتر جوړ کړو او امریکا ته به د دې صنعت د راوستلو لپاره به چیرته چې اړوند وي ځانګړې مالیاتي هڅې وکړو خو موږ به یې ډېر ژر وړاندې کړو. موږ پخوا ډېرې کښتۍ جوړولې خو اوس به نورې ډېرې کښتۍ هم جوړې کړو. ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې زموږ د ملي امنیت لا پیاوړتیا لپاره به متحده ایالات د پاناما کانال بیرته ترلاسه کړي. هغه وایي نن ورځ یو لوی امریکایي شرکت اعلان وکړ چې دوی د پاناما کانال په شاوخوا کې دواړه بندرونه اخلي. ولسمشر زیاده کړه د پاناما کانال د امریکایانو لخوا د امریکایانو لپاره جوړ شوی و نه د نورو لپاره خو نور اوس کولی شي وکاروي. ولسمشر ترامپ وویل د پاناما کانال د امریکایانو د وینې او خزانې په خورا لوی لګښت جوړ شوی دی. دا کارګران د ملاریا مار او مچ د چیچلو لامل مړه شول او درې زره اته سوه د کانال په جوړولو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې کانال د جیمی کارتر د ادارې لخوا د یو ډالر په بدل کې ورکړ شو خو په دې کې له تړونه په کلکه سرغړونه شوې ده. چین د دواړو بندرونو په آخر کې د کانال کنټرول په لاس کې لري. موږ دا چین ته نه دی ورکړی، موږ دا پاناما ته ورکړی او موږ یې بیرته اخلو. ولسمشر ترامپ د گرینلند لپاره هم پیغام لري. موږ ستاسو د خپل راتلونکي د ټاکلو د حق کلک ملاتړ کوو. موږ تاسو ته د امریکا متحده ایالاتو ته ښه راغلاست وایو او کچیرې تاسې غوره ګڼئ. موږ د ملي امنیت او حتی نړیوال امنیت لپاره گرینلند ته اړتیا لرو او موږ د هر هغه چا سره چې په دې کې دخیل دي کار کوو چې ترلاسه کړو. موږ به تاسو خوندي وساتو، موږ به تاسو شتمن کړو او په ګډه به مون گرینلند داسې لوړو ته یوسو چې تاسو هیڅکله مخکې فکر نه کاوه. د امریکا ولسمشر ترامپ د امریکا او بلاخره د راتلونکي نسل د تر ټولو پیاوړي پوځ د جوړولو د علاقې د خاورې د ساتنې لپاره د طلایي ګنبد د توغندیو د دفاعي ډال د جوړولو پلان اعلان کړ. دا د امریکا غټ شرمخاله چې د امریکا د حکومت نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مو شي.